دلته د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د سید آباد په نوم یو کلی و. دوی به ښوونځي ته تلل. فکر کوم له ښوونځي د نیم ساعت لرې فاصله وه. ماشومانو چې دیګ بخار لیدلی ویلی و، راشئ دا څه شی دی؟ یو تن هغه نیولی و او راکش کړی یې و چې چاودنه یې کړې. زما تره پکې شهید شو او دوه نفره نور ټپیان شول.
د جوزجان ولایت یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وویل چې د پخواني جمهوري نظام پر مهال د خپل یو همکار د ورور د قرباني کېدو شاهده وه چې غوښتل یې د دندې د ترسره کولو پر مهال ماین شنډ کړي. هغې ازادۍ راډیو ته وویل چې له هغه یوه میرمن او درې اولادونه پاتې شول چې اوس د ژوند له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
همکار ما برادرش میشد.
زما د همکار ورور په جوزجان ولایت کې و. له بده مرغه فکر کوم چې هغه په جوزجان ولایت کې د اخچه سړک څخه پورته ماینونه پاکول. هلته کله چې دوی د ماین پاکولو هڅه کوله، ماین وچاودید او خپل خوږ ژوند یې له لاسه ورکړ.
طالبان په جګړه کې یو له هغو ښکېلو اړخونو څخه دي چې د خپلې دویم ځلې واکمنۍ له پیله دوه لسیزې وړاندې په کور دننه د ماینونو په ښخولو تورن دي. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه.
اوریدونکو، د دې ساعت خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د انجلۍ د کورنۍ لخوا د ولور اخیستل ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کولی شي؟
چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي. زموږ هم صحیح ودونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لویو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، حتی دوی وژل کیږي.
دلول ولور لامل د انجلی په ژوند کې کوم کړهونه راتلی شي؟
لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي، خو مور او پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي. وروسته له هغه نه بیا څه کوي؟
درمن دوستانو، په افغانستان کې ولور هغو پیسو ته ویل کیږي چې د زوم کورنۍ باید له واده څخه مخکې د ناوې کورنۍ ته ورکړي. ولور د معنا له مخې شیربها ته هم نږدې ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیری کورنۍ ولور بیا بیل غواړي او دا ولور بیا معمولا ډیرې پیسې هم وي. ولور د مهر خلاف خپل نجلۍ ته نه ورکول کیږي. د ولور پیسې د ناوې پلار ورونه یا د کورنۍ بل وګړی اخلي. د ولور د پیسو شمیر په بیلابیلو کورنیو او سیمو کې توپیر لري. که څه هم د طالبان حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ولور اخیستل په شریعت کې جواز نه لري، او د طالبانو د حج او اوقاف وزارت په دې وروستیو کې د ټول افغانستان د جماعتونو ملا امامانو ته امر کړی چې خلکو ته وایي چې ولور اخیستل منع دي، خو بیا هم لیدل کیږي چې یو شمیر کورنۍ اوس هم په خپله خور او لور لوړ ولور اخلي. د پروان ولایت اوسیدونکي 19 کلن شکیلا 50 کلن سړی ته د ولور په بدل کې واده شوي. نوموړي وایي چې د کورنۍ دود له مخې اړه ده چې د مور پلار پریکړې ته غاړه کېږدي.
فامیلم 5 لک تویا نازمه گرفته.
کورنۍ مې 15 لک ولور را باندې اخیستی دی. میړه مې دکاندار دی. دومره پیسې نشي ګټلی چې د خلکو پور بیرته ورکړي. هره ورځ چې قرضداران د دروازې شاته راځي دی په قهر وي.
دا یوازې نجونې نه دي چې د کورنۍ لخوا د ډیر ولور اخیستلی په ژوند کې ګڼې ستونزې پیدا کوي. ځوانان هم د ناوې د کورنۍ لخوا د ولور په نوم د پیسو د اخیستلو له وجې له بې شمېره ستونزو او خطرونو سره مخ کیږي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ استاد عصمت الله زازی وایي چې کله خو هم دا د واده لوړ مصارف په تیر بیا والوار د زوم په مارګ هم تمامي کی نو موري نور بده پایلې هم راتوي
لغه مشکلات څخه د عمر زیاتې دل دي تقریبا یو ځوان افغانستان کې په ولس کلنې اتلس کلنې کې واده کوي یا کوژده کوي یا نامزادي البته دی مجبور دی چې د لوړ ولور د پوره کولو لپاره کار وکړي زحمت وباسي یا قرض وکړي یا همدغه قرض هم سبا ته پرې کول غواړي چې مثلا قرضدار یې درنه وغواړي نو دی مجبور دی سخت کار وکړي او دا قرض پرې کړي نو دی کلونه کلونه تیریږي چې دا د دې باعث کیږي تر څو ډیر زیات عمر تیر کړي او بالاخره د عمر تویش یا تا دیر شو کلونه پوری رسیږي چې زموږ د سترګو لیدلې حال د پټولنه کې متاسفانه ویلې شو نو بیا د دې کله په دیرش کلنې کې واده کوي بیا کار کوي زحمت واسي اولادونو ته کورنۍ جوړوي رانو ډیر وخت غواړي چې وخت به تیر وي او بل هغه انرژي چې کومه دغه هم د متاسفانه لاس ورکوي او بیا د دې توانۍ نه لري چې دا پرتون کې خپل یو لویه ستونزه او لویه مشکل ده. دویم لوی پایله چې لوړ ولور دغې سبب ګرځي ګڼ شمېر غټ او واړه جرمونه دي. تاسو وینئ چې په افغانستان کې ډیر داسې لوی او واړه جرمونه رامنځته کیږي او ځکه چې ځوانان چې کوژده یې کړې ده هغه ولور د پوره کولو توانۍ نه لري نو دوی مجبوریږي چې ځینې خلاف د قانون خلاف د اسلام خلاف د عقل د غزا دوی ځینې کارونه په ټولنه کې وکړي تر څو هغه د دې باعث شي چې ټولنې نظم هم له منځه لاړ شي او دا چې دوی هم ژوند له ډیرو لویو ستونزو سره مخ شي او واړه او لوی جرمونه ترسره کړي او درېیمه ستونزه دا ده چې اعتیاد دی ځینې ځوانان اعتیاد ته مخه کوي او دا ځکه چې دوی بله لاره نه لري تر څو دغه ولور پوره کړي نو دوی له واده څخه هم تیریږي او بله چې هغه نجلۍ چې کومه ده یا مقابل لوری هغه هم له ځینو ستونزو سره مخ کیږي.
اغلی عصمت الله وایي چې په افغانستان کې بیکاري او بېوسي بیا په همدې حالات کې لوړ ولور د ځوانانو د مهاجرت لوی لامل دی.
د ځوان کهول یا نسل مهاجرت زیاتېدل دي چې متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دغې ستونزې څخه ډېر رنځ وړي او اکثره زموږ ځوانان په البته بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه یا هم په ډېر ستونزو قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي او دا د دې باعث کیږي چې موږ یو لوی پیمانه بشري قوه له لاسه ورکوو او دغه ځوان کهول دی چې هیواد لپاره پرمختګ ورکوي او امید ورکوي او هیله وربخي چې متاسفانه دغه نسل یا ځوان نسل ځوان انرژي نیرو بشري قوه موږ له لاسه ورکوو. د دې پیښې شاهدان یو موږ اوس هم ګورو اکثره هیوادونو کې زموږ ډېری ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د دغې ستونزې له امله چې دلته کار نشته روزګار نشته وادونه په دې ډول دي کوژدې کول سخت دي البته نو دوی مجبور دي چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او کار وکړي یا هم تاسو وګورئ زموږ همسایه هیوادونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډېرو لویو ستونزو سره لاس وروان دي حتی دوی وژل کیږي نو هغه کوژدې په خپل ځای پاتې. دا زما په نظر ډېره لویه بدبختي ده چې ډېره جدي پاملرنه باید دې ستونزې ته وشي.
د اسمت الله په خبره په ډېرو ولایتونو کې مشرانو د دې دود د مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړې دي خو له بعده مرغه چې بیا هم ولور اخیستل کیږي. اسمت الله زیاتوي
په دې وروستیو څو کلونو کې په یو شمېر ولایتونو کې قومي مشرانو د جرګو له لارې دوی د لوړې اندازې ولور په خلاف البته جرګې وکړې تر ډېره حده په کندهار په غزنی په خوست او دې ولایتونو کې وي البته تر څو دوی کوښښ وکړي دغه ولور راکم کړي تر ډېره حده دوی بریالي و خو وروسته او څومره وروسته بیا هم متاسفانه دغه بدبختۍ سره خلک لاس وګریوان شول. حتی په کندهار ولایت کې تقریبا 25 لکه افغانیو ته ولور رسېده حتی ولور ډالري شو یعنی په ډالرو باندې ولور اخیستل کېدل. دا ډېره لویه ننګونه په هیواد کې دی او ډېر لوی چالش یا هم چیلنج دی چې زموږ ځوانان اوس وخت کې دې سره مخ دي.
یو میرمن چې نغواړي خپل او د ولایت نوم یاد کړي وایي چې د دوی په سیمه کې هم ډېر زیات ولور اخیستل کېږي. دا وایي چې په واده کې مهر د جلۍ خپل حق دی دا باید ورکړل شي خو دروند ولور چې د ناوې کورنۍ ځان ته اخلي د اکثره میرمنو ژوند تباه کړی دی.
مهر د انجلی حق ده چې هغه د الک د وس مطابق چې څومره توان لري د زوجینو په اختیار کې پریښودل سوی د هغه کس د ناکې په اختیار کې ده. هغه کس چې نکاح کوي د هغه د وس توان پورې ده چې خپلې ښځې ته څومره مهر ورکول کیږي او هغه مهر د انجلی شرعي حق ده چې انجلی ته باید په لاس کې ورکړی سي او انجلی واخلي ځان ته خپل ضرورتونه پرې پوره کړي بیرته خپل خاوند ته ورکوي. انجلی دا پوره حق لري یا کوچنی کار پیش رو کوي ساتي هغه د انجلی حق ده کاملا دا یو لوی ظلم ده چې د انجلۍ باندې پلار ډېرې پیسې اخلي، تره یې اخلي. دا یو کاملا د انساني کړنو خلاف رواج ده او دا یو بد رواج ده، دا په اسلام کې هیڅ ځای نه لري. او انجلۍ ته دام یو پیغور ده چې تا پلار پیسې واخیستې، تا چې شی راوړل، سل خبرې پکې راځي چې د انجلۍ ژوند له اوله له تاوتریخوالی سره مخه کیږي او دلته د انجلۍ ژوند تباه کیږي او پیسې به اخیستې یا د انجلۍ پلار یا د انجلۍ ورور زوریږي به انجلۍ.
دا میرمن وایي که چیرې کورنۍ د اولاد خوښي غواړي، کله چې لور ودوي تر خپل توانه دی له ځان نه مصرف وکړي، نه دا چې د زوم له کور نه ډېر ولوار واخلي.
څوک چې خپل خور او لور ودوي له دې نه چې پیسې پې اخلي، یو څه له وسه یې که څه کومک یا مرسته کوي هغه د مور سره وکړي. د پلار کور یې د انجلۍ بیا هلته معق لري، نو دوی له دې نه چې د انجلۍ ژوند خرابوي، د انجلۍ سره باید د نوي ژوند په پیل کې مرسته ورسره وسي، کومک ورسره وکړي چې د یو چا لور او خور آرامه وي. طبعا چې د هغه د پلار کور هم ورسره آرامه وي. خواست او خواهش مې له د ټولو ولسونو څخه د افغانستان په ټول په ګوټ ګوټ کې د هر کور نه د هرې کورنۍ نه د ما خواست او خواهش همدا ده چې په لور باندې مه کوئ ظلم، مه کوئ ډېرې پیسې مه اخلئ، د نجلۍ ژوند مه تباه کوئ، د هلک واسطه مه ګورئ. هر څوک غواړي چې خپل انګور خپل یو زوی ته چې واده کوي یا ښځه ورته کوي چې یو ښه ځوان درته جوړ کړي، نو په دغسې شرایطو کې چې د مونږ ځوانان ټول په مسافرۍ کې ژوند تیریږي، په نیمایي لارو کې وژل کیږي، کړیږي، دغه مجبوریتونه دي. راځئ دغه مجبوریتونه له منځه یوسو.
دې میرمنې په خپلو خبرو کې ویل چې داسې کورنۍ هم لیدلې دي چې وایي که په لور باندې ډېر والوار ونخلي بیا یې قدر د خسر کور کې کمیږي، حال دا چې په خبره دا بالکل سم نظر نه دی.
جلې دې لپاره نه وایي چې په هغه باندې ډېرې پیسې ورکړي، د هغه به ارزښت ډېری، د انسان ارزښت د سیمتا په دنیا کې نه پیدا کیږي. چې د نجلۍ یا د یو انسان ارزښت پوره کړي، یا د انسان د ژوند ارزښت ولري، نو راځئ چې دغه ارزښتونو ته بدلون ورکړو. هغه څه چې ارزښت لري ارزښت ورته ورکړو. د نجلۍ اخلاق ته باید ارزښت ورکړو، د نجلۍ هغه کار ته، د نجلۍ نور موضوعات چې هغه ته باید ارزښت ورکړی شي، پرته له دې چې موږ ووایو چې نجلۍ ډېرې پیسې مې پتللی دي باید خای وساتو. دا بالکل غلطه خبره ده. دغه بد فرهنګ باید خلکو نه راټول سي. دغه مفکوره چې خلکو اخیسته ده، دغه باید په یوه ښه انګیزه باندې بدله سي.
د جوزجان ولایت اوسیدونکو سیما ستانکزی هم په خور او لور باندې د ولوار اخیستل لزوم او ناوی سر لوی ظلم ګڼي. وایي چې د جوزجان په ولایت کې د خلکو په منځ کې د ولوار د اخیستلو دود لیدلې چې ډېرې بدې پایلې درلودلې. له نوموړي سره مو مرکه کړې. په پیل کې وایي چې په ټولو قومونو کې ولوار رواج دی.
زه د جوزجان په ولایت کې زوکړم، سو هغلته غټه سوې یم، او هغلته البته د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه خلکو ژوند کوه، یو د بل په درهمسایګۍ کې و. ټولو سره زما روابط درلود. البته قلین په ټولو قومونو او په ټولو ټبرونو کې رواج و. ټولو قلین د لور په سر باندې یا ولور د لور په سر باندې اخیسته. متاسفانه دا یو واقعا یو بد فرهنګ د زموږ افغانانو په منځ کې خو دا داسې نه ده چې له اوس نه رواج سوی ده. له همغه پخوا زمانې څخه قلین د افغانانو په منځ کې رواج و. او کله بس یو ځوان وي پیغلې ته مرکه ته، نو د هغې مرکه لومړۍ خبره به البته د ولور یا د قلین په سر باندې به وه. بیا به وروسته له هغه نه دواړو کورنۍ که چیرې جورامه د په هغه ټاکل سوي قلین یا ولور باندې کوه، بیا به دعا به یې کوله او جلۍ به یې هلک ته ورکوله. خو متاسفانه که مونږ د دې پس منظر ته هم نظر واچوو، دا داسې نه ده چې له اوس نه ده رایج سوي او رواج سوي، له پخوا نه هم و. خو هغه وخت نظر په همغه د اقتصاد له پلوه، نظر په همغه اقتصادي وضعیت باندې ټاکل کېده. هغه وخت د افغانستان پولي ارزښت یعنی لوړ و، قلین هم کم و. یعنی د نن په پرتله د سنن د خلکو درآمد زیات ده، نو قلین هم د وی جلی لوړ سوی ده یا ولور لوړ کې خودل کیږي ورکول کیږي. به ځینې کورنۍ څه مثلا لږ زره د خانه دعوه کوي د رقم خبره، بیا د هغو سویت څه لږ زره لوړه ده. د هغو قلین نسبت یوې غریبې کورنۍ ته بیا ډېره ده.
تاسو په نظر د ولور اخیستل څنګه دي؟
زه هیڅکله هم د یوه انسان په صفت د مسلمان مېرمن په صفات باندې هیڅ کله هم د ولور طرفدار نه یم. ولور د انسان قیمت نسی تعینه ولای، ځکه انسان خدای پاک اشرف المخلوقات خلق کړی، د انسان لپاره هیڅوک هم قیمت نسی تعینه ولای. نو ځکه دا یو ناروا او زشت عمل ده که مونږ هغه د اسلامي اړخه هم وڅېړو یو ناروا عمل ده، او کله انساني اړخه هم وڅېړو یو ناروا او زشت عمل ده، ځکه په دې سره د کورنیو اقتصادي وضعیت خرابیږي، هغه د کورنۍ بنسټ یا شیرازه په دې سره خرابیږي، ټول خلک یو رقم اقتصادي تور نه لري سه د قیمت واچوي، یعنی د ولور پیسې پوره کړي. زموږ ډېری ځوانان په دې برخه کې تله وطنو فرار سوي دي او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی ده. لور او زوی دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې یوې کورنۍ ته ورکول کېږي. نو څنګه چې خپل زوی لپاره خوښي کوي، څنګه چې د خپل زوی لپاره مصرف کوي، له کورنۍ نه مې هیله همدا ده چې باید د خپل لور لپاره هم همدغه رقم مصرف وکوي او همدغه رقم هغوی ونازوي، نه داسې بوج واخلي د هلک په سر یې واچي او ووایي سه زه تا ته خپل لور درکوم. دا زموږ او ستاسو ایماني او شرعي وظیفه ده چې باید خپل لور لپاره یو مناسب سړی انتخاب کړو، بالاخره د هغې کوژده او واده له هغه سره وکړو. هغه لور چې مثلا واده سوی ده او لوړ قلین اخیستل سوی ده، له هغې لحاظه هغه واقعا په هغه کور کې ډېره شکنجه کېږي او بدې ورځې ویني، تانې ورته ورکول کېږي. په هر حال یعنی زه هېڅکله هم د دې طرفداره نه یم.
د تاسو په سیمه کې د ولور اخیستلو اصلي علت څه دی او پایلې به څه وي؟
یا تعداد کورنۍ خو بیا په ضد کې راځي، قلین لوړ دی تر څو طرف مقابل آزمایي آیا واقعا دا زمونږ قلین جګولی سي یا ولور مو جګولی سي که نه. خو له پس منظر نه خبر نه دي څه عواقب به یې څه وي. ځینې کورنۍ بیا هغه رسم رواج داسې ده چې باید زیات قلین واخیستل سي، او معمولا په افغانستان کې داسې مختلف قومونه ژوند کوي. خو په ټوله کې د پښتنو او د ترکمنو جونو ولور ډیر لوړ او ډیر زیات ده. نو ښه به دا وي چې کورنۍ باید په دې کې دقیق تصمیم ونیسي، فرق ونه کړي د لور او د زوی ترمنځ، ځکه دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې موږ ته راکړل سوي دي. څنګه چې موږ خپل زوی لپاره ښه ژوند غواړو، همدغسې باید خپل لور لپاره هم ښه ژوند غوره کړو، ښه ژوند وغواړو. څنګه چې خپل زوی ته مثلا مصرف کوو، مثلا واده کوو، مثلا د هغې خوښي په نظر کې نیسو، همدغه راز باید خپلې لور ته هم مصرف وکړو. د هغه د ژوند د ښکلا لپاره، د ژوند د ښېګڼو لپاره باید کار وکړو، مصرف وکړو.
آیا داسې کورنۍ هم شته چې د ولور لپاره د زوم کار او شخصیت اصلا په نظر کې ونیسي؟
بله شکه، ډیری وخت داسې یو خبره سوی ده، داسې موضوعات شته چې مثلا کورنۍ د خپل د لور آینده په نظر کې نه نیسي، د لور راتلونکي په نظر کې نه نیسي، د لور نظر په نظر کې نه نیسي. خو متاسفانه د دوی لپاره پیسې دومره با ارزشه دي، دومره با ارزشه دي چې هیڅکله هم دا نه وایي چې دغه زه خپل لور طرف مقابل ته یې ورکوم. آیا د دې وړتیا لري؟ آیا هغه یو سم شخص دی؟ آیا هغه یو اهل صالح انسان دی؟ آیا زما د لور ژوند به له دې سره خوشحاله وي؟ راځه زه هم د یوه مور په صفت یا د یوه پلار په صفت یا د یو ورور په صفت باندې دا مسؤلیت لرم چې له خپل اولاد نه پوښتنه وکړم چې لورې زه فلاني سړي ته تا ورکوم یا فلاني ځوان ته تا ورکوم، ستا نظر له ما سره ده که نه ده، موافقه یې په دې به پریکړه کې کنه. خو متاسفانه بیا دوی ته هغه د پیسو پله دومره درندیږي چې په دې برخه کې تصمیم نسی نیولی او د خپل اولاد آینده په نظر کې نه نیسي. ما ډېر داسې کسان لیدلي دي، باور وکړه، یعنی له شعوري لحاظه هغه دوی کمزوري دي، یعنی لیونی دي. خو داسې مثلا هغه کورنۍ پیسه داره ده، پول داره ده، کورنۍ فقط د جلې کورنۍ یوازې د پیسو لپاره خپل لور قرباني کړې ده، طرف مقابل ته ورکړې ده، او لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي. خو مور او پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي، وروسته له هغه نه بیا څه کوي. نو ښه به دا وي چې پلرونه او کورنۍ باید دقیق تصمیم ونیسي. هغه شرعي حق څه مثلا یوه مېرمنې لري، لکه یو نارینه څه لري په خپل ژوند کې، څنګه یوه مېرمن انتخابوي، یوې مېرمنې ته هم باید دا حق ورکړل سي او پیغلې ته هم باید دا حق ورکړل سي چې خپل د ژوند شریک انتخاب کړي، یعنی طرف مقابل کې ورته راځي حداقل یو نظر تر واخیستل سي، سا یا ستا نظر یا ستا خوښه ده که نه چې تا دغه سړي ته ورکړم. بې له دې موضوعاتو نه دوی پرېکړه کوي، تصمیم نیسي او بالاخره د یوې جلۍ ژوند د تل لپاره خرابوي او بربادوي. نو بیا هغه وخت مور همیشه افسوس کوي او جګرخونی کوي او زاړي او بدې ورځې کوي. بیا نو وروسته له هغه نه عقل سر ته راځي او په دې عمل یې کړی ده او ترسره کړی ده خپل ندامت او پښیماني ښیي، چې بیا هغه وخت هېڅ سود هم نه لري.
آیا تاسو خپله کوم وخت له کورنیو سره د ولور زیانونه یاد کړي دي، او آیا د تاسو واده کې له زوم نه ولور اخیستل شوی و؟
دقیقا، شخصا ما خپله په دې برخه کې ډېره مبارزه کړې ده. کورنیو ته مې ذهنیت ورکړی ده، ویلي مې دي تاسو نه باید مثلا په هلک باندې تیری وکړي، یعنې د قلین په برخه کې یا د ولور په برخه کې دومره لوړ ولورونه تعین کړئ، هلک د دې له ودې نسي وتی او بالاخره مجبوریږي چې مثلا کور پرېږدي لاړ سي بهر ملکونو ته په د قاچاق په لارو باندې، حتی خپل ژوند له لاسه ورکړي تر څو دی په دې امید چې دی وکولی شي دغه قلین یا دا ولور پوره کړي. یعنی زه شخصا ما خپله کله څه نامزاد وم پلار مې قلین نه ده اخیستی. ما د مېرمنو لپاره طلا ډېره با ارزشه شی ده، خو ما په خاوند باندې مې طلا نه ده اخیستی، ځکه زه پوهېدم زما د خاوند هغه اقتصادي وضعیت دومره ښه نه و چې مثلا زما لپاره سیب د طلا واخلي. خو مونږ وخت نه وخت مثلا پیسې مو پیدا کولې، کور مو جوړوه او په هغه کور باندې مو مصرفولی تر څو وکولی سو په راتلونکي کې حداقل یو سم کور یو سمه جونګړه ولرو او یو ښکلی ژوند په هغه کې پیل کړو. نو مونږ دواړو مشترکه مثلا کار کوه او مشترکه مصرفولی، کله مو څه واده هم وکړو دواړو مشترکه مثلا پیسې مصرفولی. دا مو نه ویلی چې مثلا دا پیسې ستا دي دا پیسې زما دي ته باید په دې برخه کې دا پیسې باید ته ورکړې دا پیسې باید زه ورکوم. هیله مې هم له نورو کورنیو هم دا رس باید په دې برخه کې دقیق تصمیم ونیسي، قلین باندې زیات په فشاري ونه لري. په دې سره د دوو کورنیو هغه شیرازه یا هغه خپلوي هغه دوستي خرابیږي، د دوو ځوانانو ژوند خرابیږي. کله کله د دې باعث ګرځي سره له دې څخه په ضد کې مثلا هلک دغه قلین پوره کړی په ډېر ستونزو مشکلاتو سره، خو جلۍ سره یوه شپه دغه خپل ضد لپاره کړې ده او بیا یې هیڅکله هم هغې جلۍ ته درانه سترګې نه دي کتلې. یعنی انسان ته همیشه مثلا پیسو ته باید دومره ارزښت ورنکړو چې د انسان ژوند له یاده وباسو. زما په نظر باندې دقیقا یو تعداد کورنۍ همداسې فکر کوي، مثلا هغه کورنۍ تاسو کلی باندې ښیي زه په ښار کې ژوند نه کوه، یعنی په ښوونځي کې په اداره کې ناست و د ښوونکو په منځ کې کله څه خبره په دې قلینو په دې شیانو راغله، ما ورته ویلې ضرور نه ده چې تاسو مثلا د نورو لپاره خپل داسې نورو ته ځان نمایش ورکیا او داس نور ته مثلا ځان وخی او داس نوم وباسیا څه فلانی لور باندې دومره قلین واخیسته. هغوی په همدغه مفکره او نه ته څه وایې که چیرې مونږ دا پیسې وانخلو بیا زمونږ لور هغلته بې قدره کیږم؟ ولې ولې په ما خو مور و پلار مې پیسې نه دي اخیستي، ولې تر اوسه پورې خو زه مثلا بې قدره سوی نه یم. خاوند مې همیشه زما نظر زما مفکورې ته احترام لري، زما خیال ساتي، زما عزت کوي، زما حرمت کوي. نو زه نه پوهېږم تاسو دا خبره کوئ چې ولا زمونږ لور بې قدره کیږي که چیرې قلین وانخیستل سي یا ولور وانخیستل سي. نو په ما یې هم نه ده اخیستی، نو زه خو تر اوسه نه یم بې قدره سي او نه مې دا احساس کړی ده چې ماته مثلا زما خاوند زما خیال نه ده ساتلی.
درنو دوستانو، د اسلام دین هم په کلکه باندې د لور او خور پر سر د ولور اخیستل منع کړي دي. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې ولور اخیستل د لور خرڅول دي او دا کار په شریعت کې جواز نه لري.
ولور یا قیلین یا تویانه دا هغه غیر شرعي او ناروا دود ده چې د انسان د خرڅولو او د انسان د پلورلو په معنا ده. ولور معمولا هغه ناروا پیسې دي چې د جنۍ پلار یا کورنۍ د جنۍ له هلک له طرف نه غواړي او شریعت اسلامي دا حرام کړی ده. په شریعت کې تنها یوازې او یوازې مهر ده او بس د جنۍ حق ده. دی ولور کوم نننۍ رسم او رواج چې دا له شریعت سره ټول په مغایرت کې دا اسلامي شریعت سره اړخ نه لګی. د افغانستان په مختلفو قومونو کې هغه پښتانه دي، تاجکان دي، هزاره دي، ازبک دي، ترکمن دي، پامیریان دي، یا هم داسې نورستانیان دي، او یا پشهي او ګجر او نور قومونه چې په افغانستان کې مختلف قومونه اوسېږي، اې دوه ټولو ناس باندې سناسه ولورون نستا. خدا رسم غلط رسم ده، یوې خوانه اسلام سره اړخ نه لګی، بل خوانه د ودونو نه د تاخير او پاتې کېدل یو ستر لامل هم ده. ناوړه دود ولور ده.
تل چې د بلوار د دود د مخنیوي پاکلې طالبانو د حکومت نظر هم بولرو، خو د دې خبرونه تر نشر پورې زموږ پښتنې ځواب نه کړی. قدرمن دوستانو، د افغانستان په یو شمېر سیمو کې نه یوازې دا چې د لوړ ولوار اخیستلو له وجې د زوم او ناوې ژوند له پایل څخه خرابیږي، بلکې هغه نجونې چې په کم عمر ودیږي بدل کیږي او په بدو کې ورکول کیږي، هغوی هم د عمر تر پایه په خپل ژوند کې کړیږي او په خبره بیا یې د غږ اورېدلو هم څوک نه وي. په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دیش میرا له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چارې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
اساسي او بشري حقوق قدرمن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفریح حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل، نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول، چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه، او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي هغه که د ژوند پاره برخه کې وي مسؤلیت بیرته چاته راځي کیږي. په خبرونه کې له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. میلمه ته راغلاست وایو، ستړي مشي، په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. دا تفریح خو یعنی په دې معنی چې یو کس روزانه ژوند کې، یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري، یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهني کارونه کوي یا همدغه سي فزیکی کارونه کوي، دوی سه یو نوښ ژوند کوي، دوی لپاره ډیر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لیک اوسایه پیدا کی، او یوازې هغه چې انسان اورور اغنه جغوري فکری مشکلات او روحي مشکلات نه د تفریح د تفرینو د یعنی سیاحت هم ویل دیسو، یعنی دا چیرته چې د خپل کار ساحینه لک لري زو، د کور ساحینه لک لري زو، یا پارکو ته زو، مثلا باغو ته زو، تفریحي ځایو ته زو، دې ته موږ تفریح ویلی سو.
بله، که راسو دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي، یو خود تفریح چې یوازې نارینه جی تفریح ته ملګرو سره، یو دا چې ځینې کورنۍ بیا بیا یې ځان سره، دا موضوع تاسو سره قمینې په افغانستان کې آیا ورته مهمه ښکاری؟
هی سالتیا چې دی یا بدني سالتیا چې دی، دا او هغه ته ضرورت لري، دا یو د چا خبر رفرش ضرورت لري، او دا د سکیږي چې مثلا لیک پرته خپل ژوندانه کارونه نه او هغه کې سوچ پته یو کې چې لکه طبيعت د جوړي لکه و خاندې لکه تفریح وکې ټوکې وکې، نو دا هر یو ته ضرورت دی، یعنی نارینه او خز او ماشومان ټول ته ضرورت دی. پدې کې سسنا نشته، هغه هغه سړی پدې کې هغه کې ضرورت لري، نو خزم لري، ماشومان هم لري، ټول انسانان دي، هر یو خپل توان پوري کار کوي او خپل توان پوري همدغه سي استړی کیږي، ضرورت دی تلریسته به تفریح وکې او تفریح تلارسي.
خب یو شمیر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي، یو اضافه کار ورته ښکاري. کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه وسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ سو، نو عکس العمل ښیي. په دې هکله راته وغږېږئ.
داسې کورنۍ موږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي، خپل کورنیو ته، غړو ته، یعنی ماشومانو ته، نورو ته، ټولو ته. داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پوهېږي، یعنی وایي چې یعنی یو نو د چا خبره ده، بی ځایه ګرځېدو دی، یعنی دا وخت ضایع کول دی، دا د بیکارو خلکو کار دی، یا داسې سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسې وخت ضایع کول او بې مفهومه کار دی. نو دغه ذهنیت چا ولري متاسفانه دغسې اجراءات په خپل کورنۍ کې او ډېر په فشاري کې او ډېر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي او دغسې خشن برخورد کوي، یعنی کورنۍ سره. دغه متاسفانه د نن ورځې تمدن او د ښه فکري هوساینو لپاره دا خلاف کار.
د ماشومانو لپاره تفریح څومره ضرور ده؟ مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي، که چیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري، څومره به د دوی مغز درس ښه جذب کړي؟
ماشومان لپاره ډېر ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خو سره هغه ماشومان چې مکتب ته دي درس وایي، دوی اکثرا د هفته په ټول ورځ کې دوی ذهنونه ډېر مصروف دي. دوی بشرګه سره کله دي، کله کارخانګي کې درس وایي، کله کور کې مصروفیت لري، خو دوه درې ساعت یا اورا دي. او تفریح مو لري چې د ذهن تازه کول لپاره ډېر ضروري دي. اړین دی یو انسان دې ته ضرورت لري. دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروري پدیده ده او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي. دا زما نظر ده.
اوس راځو دې مسالې ته. د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضرور دي؟
د فیدا سمون په تخپل جوان کې که تفریح کوو، که کور کې اوسېږو، که په ټولنه کې اوسېږو، که ښار کې اوسېږو، هر چیز چې اوسه اخلاقیات یا اوسه مقررات او اصول ستا په دې کې. که موږ غواړو خپل ماشومان چیرته وي، دوی ته توجه وکړي، خپل ځان ته او بل ته ضرر ونه رسوي، دوی باید ته توجه وکړي. مثلا دغه چیرته خطر ځای دی، چیرته اوبو یعنی زیات دی، چیرته موټر دی، چیرته یا د چا پارک دی، چې هغه ته ضرر ونه رسوي، بلان ونه شکوي، یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه چوي تیګه وانه چي. دغسې نزاکتونه، دغسې توجه او مقررات نو خامخا په ژوند کې ساده باید توجه پر توصیه بله.
تاسو په نظر څه ډول تفریزاینه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کول ایسوتی ورسو؟
په خارو کې په لوې خارو پارکونه ولرو. دغه سي پارکونه سي معیاري، دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي، د خلکو د حقونو په بلردو کې او په دغه کې په ټول سي خاص شو کې پارک څنګه لا سي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک وسایلونه او پارکونه. دغه سي جوړ سي په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه، لکه د لامبو وهلو ځایونه، همدغه سي دغه کاغې په خپل پارکونه کې مونږ هغه ولرو، ژوبن ولرو، یا همدغه سي نور موارد څه ډیر ضروري دي او د تفریح لپاره سي، یعنی بس سرګرمي پکې وکړو، تفریح پکې وکړو، وخت مو پکې ښه تیر شي، او ښه هوا ولري. د نظافت ډیر مهم دی، بخي زیات مهم دی، په دې کې پاکوالی ډيري ګاربېج یا ورته کثافاتانی چوي هر ځای کې باید یا په سړکونو کې، په هغه کې، په واټونو کې، په همدغه شاوخوا کې ډیر توجه ورته وسی. دغه ځای ته موږ پارک ویلی سو، او پارک دغه سي هغه د ښار د ښایست لپاره ډیر ښه په درخوري او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروري او اړین دی.
بلې منصور صاحب، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، که دا راته واضح کړئ چې تفریح تل د مناسبو تفریح ځایونو درلودل دا د خلکو له اساسي او بشري حقونو څخه شمیرلی سو؟
بله، یقینا شمیرلی سو. په دې سره انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دا، او په خپل ژوند کې د آزادۍ لپاره حق لري. دغه څه چې انسان په ژوند کې کوي، هغه کار چې د قانون او د عرف او د عناناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي، کوای سي د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی سو. یو مثال همدغه تفریح دی. آزادي لرو، آزادي په دې معنی چې چیرته تلی سو، چیرته کیناستی سو، څنګه خبرې کوو، څنګه خاندو، څنګه او دوستانو سره کینو، څنګه ډوډۍ خورو، څنګه پارک ته سو، څنګه رستورانت ته سو، څنګه د پارک نه د تفریح ځایونو نه موږ استفاده کوو، او د دې استفادې په اړه څوک دغه حالت کې مداخله ونه کړي، مزاحمت ونه کړي، او چاته ونه وایي چې دا د لارته هلته مزه محدودیتونه وضع نه کړي. محدودیت وضع سي، یعنی په دې مناسبه د اساسي حقوقونه یا حق ځای سو، متاسفانه دا تفریح دی، او تفریح ازادي سره ډیر ارتباط لري. چا چې ازادي ته با ازادي باندې باور لري، هغه تفریح باندې باور لري. نو ډیر واړه جزور طویل سو د ازادي تفریح، او تفریح باید هر هفته تقریبا یو ځل پنځلس وروسته هر یو ته ضرورت دی چې باید تفریح وکړي. یو نیم خلک مثلا خارو کې اوسېږي، بانډو کلي ته ځي، چا چې په بانډو کلي کې خارو ته راځي، همدغسې تفریحي ځایو ته، همدغسې غرو ته، دغسې شنو او سمسور ځایونو ته، دا ټول ځایونه مونږ ویلي تفریح دی او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکړي او ښه ژوند تېر کړي. د ښه ژوند د تېرولو لپاره هېڅوک حق نه لري چا ته مزاحمت وکړي او چا ته ووایي چې ته دلته څه کوې او څه کار ته نه کوې.
بله منصور صاحب، د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح باندې یو لړ محدودیتونه لګولي. مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پرېږدي، قرغتي میله ځای و الته تک ته نه پرېږدي. دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډپریشن پیدا کړی ده. په دې هکله تاسو څه وایئ؟ آیا د یو چا منع کول له ځای نه چې د خوښې ځای د غم په اسلامي جاب کې وي را منع کول یې، دا څنګه ده او دا به څومره ستونزې رامنځته کړي؟
هېڅوک حق نه لري چې د یو کس د ښه ژوند لپاره، ما ویلی چې دغه کدمونږ ګرځېدو د ښځو ګرځېدو په یو محیط کې څوک حق نه لري په دې کې مداخله وکړي. د دوی زامن ورسره یا تره ورسره یا دغسې په مزاحم شکل سره ژوند تېر کړي. ته چې نارینه حق لري، دغه دموږ حق چې دی دا د خلاف او د قرآن او د اسلام په خلاف نه دی. هماغسې ښځینه حق هم لري، هغه هم کوی چې پارکو ته لاړ شي، پارکو کې مثلا کینی یا تفریح وکړي، خپل وخت تېر کړي او بېرته د کورو ته لاړ شي. خپله پوهېږي چې په افغانستان کې څه کله ښځو په پارکو ته ځي، معمولا خپل نارینه سره ځي، یا د دې ورور یې ورسره، یا پلار یې، یا مېړه یې، یا زوی ورسره، یا بل څه. هغسې ما بېخي نه ده لیدلی چې یو کس یا دغسې یو مجرده جینۍ مثلا په یو پارک ته یوازې لاړ شي هلته تفریح، دا امکان نه لري. دا داسې نه شي کېدای په افغانستان کې په اوس مهال کې امکان نه لري. زه دا په دې نظر یم چې مقررات دوی ولري، ولې داسې نه کېږي چې ټول ښځینه محروم شي او دوی نه شي کولی پارکو ته لاړ شي. مثلا ورته ووایي چې که تاسو راځئ خپل محرم سره، راځئ خپل پلار سره، مور سره، یا مثلا فکر کوم چا سره یا مور، زه فکر کوم مشکل نه لري. هر څوک کولی شي تفریح ته لاړ شي، پارکو ته لاړ شي، او هلته تفریح وکړي او ژوند تېر کړي.
تاسو اتمان له هېواد بهر هم سفر کړی دی، په بهر کې خلک څومره دغه میلې ته، تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یوه برخه یې ګرځي؟
بهر کې دا خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي، مثلا خارو ته ځي یا پارکونو ته ځي، تفریح ځایو ته ځي. دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي. په دې سره دا خارجي خلک چې دي، هغه د هفتی په جریان کې ډیر کار کوي، که ذهني کارونه دي که فزیکي کارونه دي. لکه موږ افغانانو غوندې نه دي چې ډیر هغه د هوساینو پسې ځو. دوی د هفتې په ټوله هر ورځ کې تقریبا دوی 8 ساعته یا 10 ساعته دوی کار کوي. د دوی د خپل د مغزو لپاره، بیرته د تازه کولو لپاره، همداسې د ژوند د ښکلولو لپاره ډیر ضرورت لري چې تفریح وکړي. او کله د دوی د هفتې ورځ بیرته ختمیږي او وظیفي کار ته ځي، د دوی فکر او ذهن رفرش کیږي، تازه کیږي. همدغسې دوی کوی چې ځان آماده کړي او بل هفتې لپاره دوی ښه سخت کار کوي، زحمت باسي. همدا وجه ده چې دوی هیوادونه ډیر پرمختللي دي.
منصور صاحب، تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپله مراجعه کړې ده ځینې تفریح ځایونو ته، تاسو لیدلي چې هغه بند دي. د خلکو دغه اساسي حق ورنه اخیستل څومره عقده به را پیدا کا بیرته د میشت نظام په وړاندې؟
ما نظر داده که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي، وطن جوړ سي، پرمختللی حالت پیدا کړي، ټکنالوژي ولرو، ژوند ولرو، وسایل ولرو. دوی مکلفیت په دې لري چې خپل ملت زړه وساتي، که هغه ښځه ده، که هغه نر ده، که هغه نو هر قوم دی، قبیله ده، هر سنتو ده، هر خوچی. دوی مکلفیت په دې لري چې خلک حساسی او خونو ته مسئولیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي. کوم ګرو، کوم قوم، کوم بل کړای په دې که مداخله کوي، مزاحمت کوي، دوی باید پرېنی دي. په دې چې دغه مونږ اسلامي هیواد دی، د پخوا اسلامي هیواد و، اوس هم اسلامي هیواد دی. په دې کې خپل خلک بیږي څه رقم خپل حجاب مراد کړي، څه رقم دراشي، او دوی دغه ډېر واړه واړه خبرو پسې خلک نه پرېږدي چې تفریح ځای ته. خامخا خلک ځورېږي، خلک خفه کېږي، خلک په دې تشویش کې دی چې مونږ ولې دغه ډېر واړه واړه حقونه مونږ ته نه ورکول کېږي. او ډېر لوی حق چې دی، هغه تعلیم حق دی چې متاسفانه خپلم پوهېږي چې اوس په افغانستان کې هغه بند دی او نشته.
بله، یو شمېر کسان خپل یا داسې دنده له لاسه ورکړي، یا پانتون ته نسي تلای، یا نور مشکلات لري، خپل نه غواړي چې ادي اقل هغه کوم ځای ته چې دوی کولای هم سي. لکه تاسو یاد کړئ چې خپل کلی ته تفریح ته ځي، اغه زویته ندی دوی وای چې زرمه خوشاله نه یم په تفریح کې زه خوشالي نسم تر لاسه کولای د څه کسانو ته تاسو سوایه
د څه کسانو ته خو دوه خبرې زلرم یو خبره ده چې دوی هم حق به جانب دی یعنی دوی دا خبره چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې که څوک په خپل ژوند کې کار ولري په کار کې او څه درآمد ولري په څه درآمد دیني په هر ناداری او بشارګي خامخا دا د تشویش لري دا کورنۍ او غړي په دې فکر کې دی چې یو وخت ډوډۍ چوخ رساله لپاره څنګه کوي یا شپې لپاره څنګه کوي دغه څه فکرونه سوچونه خلق د خپل د هستی اساسي حقوقونه لري کوي که څوک باسواد دي که بې سواد دي په دې وطن کې ضرورت لري څوک کار وکړي او کار دغه فائدې دا د سپوژن کې تغیرات انقلاب راولي وطن جوړیږي پکې هر یو کوي چې دغه وطن کې یو ګل وکړي او دغه ګل یو ورځ به ګل کوي نو ژوند خپل پکې کیږي نو دا یو تفریح مش موضوع نه ده ډیر مشکلات موږ لرو الله تعالی حل کوي او ډیر احترامانه او پیشنهاد کوم چې چا جما غاوري او خصوصا د مسولین د امارات اسلامي سره د خلک په غیږ کې ونیسي او خلک باندې و رحمیږي خلک مشکلات او د اساسي حقوقو د ژوند د ټول ورته معرفي کی تعریف کی قوانین او مقررات او رپیل کی ولې محدود نه کی د چانه د اساسي حق ونه خلی
بله په دې کوم خبري وکړل چې یو خو د نظام لخوانه خلک له تفرین منی کیږي البته خج مهدف دي ځینې زینو ته چې تفریزایسته او ماشومان نارینه او سره ورځي الته یو نیم د تفریح وسایل چې جوړ سوي دي هغه خرابيږي هغه ورانيږي او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي هغه د تفریح له حق نه محروميږي ځکه کوم څه نه یې په څه بدوي لوبي وساتري وکړه په دې اکل کورنۍ او ته د تاسو پیغام څه ده
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ سره غواړي چې په هر محیط کې که تفریحي محیط کې تحصیلي محیط دی یا دغه نور محیط چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي یعنی دوی حق نه لري چې په پارکونو کې چوکۍ او دغه وسایل او ګلان او یا لار او یا لارویان او خلکو ته ضرر ورسي موږ انسانان یو په خپل ژوند کې دا ډیر تلاش وکړو او ډیر کوشش پدې وکړو خپل چاپیریال هم خو وساتو او په زمين کې دا حق نه لري چې چاته ضرر ورسي همدغه څه موږ غواړو اساسي او حقونه موږ ورکړل شي همدغه څه چې ته موږ ضرورونه کوو یا چې کوم شی ماتو یا خرابوي او دم د عامه خلکو حق دی او دا حق موږ ماتو یا خرابوي دا حق موږ نه لرو کله چې موږ خپل حق غواړو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو دغه متقابل دی متقابل عمل څه کله احترام ونکړو احترام نه کیږو موږ
بله تاسو په د حقوقو په برخه کې کار کوئ د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لرئ راته ویلی سي البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی باید پامال نشي
تاسو خپل حق پیږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دې حالت کې ژوند کوو چې خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام ډوډۍ ته حیران دي د دې لپاره چې څنګه یو مرګوري پیدا کړو چې خپل ژوند تیر کړي دا خلک چې متاسفانه د روحي او جسمي فلکیا لري او دوی نشي کولای خپل د نور موارد کې دوی فکر وکړي دا خلک پیږئ تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ونیسو مشکلات لري تحصیلات او کیفیت او دا کمیا دا ټول موږ خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی دا نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي نه د عمو عمر خلک چې وزداري نوي سره نه پورته هغه عمر د بشرګات د خپل اساسي حقوقو محروم دي دوی نه پیږي اصلا د دغه ازادي او د حقوق د حق ژوندۍ او حق ژوند او د خبرې کولو د تعلیم او تحصیل او د حقوقو بشرګان د بشي یعنی په دغه واجه او په دغه قدر پدیده په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سي ویني د خلکو د صدره دوی په دغه موارد کې دوی بلد سي او دوی ځان پوه کې او دوی خپل حق وپیژني چې خپل حق ونه پیژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي دغه موږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو الله تعالی حل کړي
څنګه به په دې وتوانی ګوتی ادي اقل تر یو حدا پوری خلکو سره دام راست وکړي دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي
دا چې په کوم دا مونږ په دري مرحله کې کوي چې دغه کار وکړي او په دغه پلان مهاله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو یعنی په دې معنی چې اوږد مهاله متوسط مهاله او لن مهاله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته دا سم نه کیږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونو راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ورو ولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو مسلکي خلک
ولرو دا اوږدمهاله برنامه ده، باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي، او بالاخره زه چې فکر کوم په لس کاله وروسته، یعنی اووه کاله لس کاله وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته. په دې پوه شو مثلا د ما حق څه دی، ستاسو حق څه دی، د بل چا حق څه دی، یعنی په دې مانا سره د هېچا حق نه ضایع کېږي، د هېچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه، د حق چا کوي چې د بل د حقوقو لپاره هغه وکړي، مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي، نو دغه تعدي او ظلم استبداد منظر دي. نو په دې مانا سره حق به وپېژندل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، په ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفت او ورور توجه کېږي.
ډېره زیاته مننه منصور صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. قدر من اوردونکو، دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبري وشولي. لمون سره په خبرونه کې میلما و د حقوقي چارو څیرونکو تاج الدین منصور، تربیه پرځای کې چی است علامه مال او ملګری.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.